نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې خلص موضوع چې څه باید موږ زده کړي وای. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو. د کورنۍ دندې پر لور باندې ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده همایرا ملکیار څوک وه، څه ډول شخصیت و؟ لومړی د دې سوال جواب به تاسو ټول درانه زده کوونکي پیدا کوئ او په خپلو کتابچو کې به نوشته کوئ. دویم سوال، همایرا د کوم میډال مستحقه شول او ولې؟ تاسو به دغه کوم میډال چې دا مستحقه شوې ده هغه به واضح کوئ او وروسته د هغه څخه به لامل وایست چې ولې او په څه خاطر دا د دې میډال مستحق وګرځېدل. همایرا په کومو هیوادونو کې د ښځو د حیات مشري وکړل؟ تاسو ټول به دغه سوال جواب پیدا کوئ او وګورئ چې تاسو څومره د همایرا ملکیار سلجوقي اړوند معلومات ترلاسه کړي دي او څومره د جی د ژوند په حقله پوهیږئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس لپاره چې زه ستاسو په درانه چوکاټ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکهاله او احترامات به قبول کی قدرمن او درونو زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول تشرف ناس باندې نن ورځی درس موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول درنه او ګللی زکون کی برتر او خجور او صحتمند اوسه شی د صحت چمې بون پتن می خوږه ګللی زکون کله کسرنګ چیز مرو تاسو د نن ورځی لوستم افغان مشهور مرمنو اړوند دین او افغان مشهور مرمنو وو پیژنو او د هغه د ژوند په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کوم. د کسرنګ چې پتیر لوست کی مرو تاسو د مرمن همیرا ملکیار سلجوقي اړوند معلومات ولبستله چې مرمن همیرا ملکیار سلجوقي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې افغاني زړورې قهرمانې اتلې مېرمنې په اړه مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله من دیم چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. مزل به هم یادونه کوم درنو زکونکو، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم، ستاسو ټولو درنو زکونکو سره خپل د نور کتابچه او قلمونه باید شتون ولري تر څو د نن ورځې د لوست نوټ په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره واخلي او مهم کلمات خپلو ځانو سره نوټ کړي. نو راځو درنو زکونکو، اوس د خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست موضوع مسمه عصمتي وردګ ده. لولو چې مسمه عصمتي وردګ څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. ماسومه عصمتي وردګ زېږېدنه او کورنۍ. زېږېدنه ماسومه عصمتي وردګ په 1910 کال کې د کابل د نوآباد افغانانو سیمه کې زېږېدلې. بلوچي ماسومه عصمتي وردګ د افغانستان یو لهو مېرمن څخه و، کوم چې په 1910 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زېږېدلې ده. پلار یې عبدالخالق خان و. د ماسومه عصمتي وردګ د زده کړو په هکله لولو چې ماسومه عصمتي وردګ څومره زده کړې کړې دي او تر کومه حده پر یې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی و او څه ډول یو شخصیت یې له خپل ځان څخه جوړ کړی و. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې یې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. یعنې ماسومه عصمتي وردګ خپل لومړنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. د ملالۍ لیسې څخه یې فارغت سند ترلاسه کړی دي. د کابل په هندون د تعلیمي د تعلیم او تربیه په هنځي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړی دی. نه یوازې دا چې ماسومه عصمتي وردګ د ملالۍ لیسې څخه د 12 ټولګي سند ترلاسه کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ د کابل په هندون د تعلیم او تربیه په هنځي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړی دی. لوړې زده کړې یې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ترلاسه کړې او ماسترۍ یې کړې ده. یعنی نېشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطحه چې سرته رسول کېږي، یعنی خپله ماسترۍ یې په خپله د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ماسترۍ ترلاسه کړې ده. یعنی مېرمن معصومه عصمتي وردګ یو له هغو مېرمنو څخه و کوم چې تر ماسترۍ پورې یې خپلو زده کړې کړې وې. تعلیم او مدیریتي فعالیتونه اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې د معصومه عصمتي وردګ تعلیم او مدیریتي فعالیتونه لولو چې څومره تعلیم و او کوم مدیریتي فعالیتونه یې سرته رسولي دي. په 1948 کال کې افغانستان ته راستنېدو وروسته یې د معرف په ملالي لیسه کې په تدریس پیل وکړه. یعنی معصومه عصمتي وردګ کله چې په 1948 کال کې بیرته افغانستان ته راستنه سول، یعنی کله چې د دې ماسټري دوره خلاص سول، د ماسټري څخه وروسته کله افغانستان ته چراله نو په معرف کې کار پیل کړل چې د معرف په خوا څخه د ملالي لیسې د مدیر په توګه د ملالی لیسې ته د تدریس په توګه سره ماری په سبب، یعنی په ملالی لیسې کې د یو ښوونکي په توګه سره تدریس شروع کړه. د ښځینه ښوونځیو د عمومي مفتیش د زرغونه انالیسې مدیری او د انجینر روزل مجلې مدیری په توګه یې خدمت کړې دي. یعنی مېرمن معصومه عصمتي وردګ د ښځو د ښوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره همچنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره او د انجینر د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې وه چې د انجینر د روزلو په نامه سره خپرېدله، په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نه هېرېدونکي هلې ځلې کړې دي. قانون جوړونه او سیاست په دې برخه کې هم د مېرمن معصومه عصمتي قانون جوړونه او سیاست لولو چې په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسولي دي او څه ډول سیاسي غړی وه. په 1948 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون غړی شو. یعنی په 1948 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای کار پیل کړ او د هغوی په کمیسیون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمېرل شو. د خلکو استازي په لویه جرګه کې و، یعنی د خلکو د استازي په یو لویه جرګه کې دوی هم ونډه واخیستل. په 1950 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د دولسمي دورې دمرې ته وټاکل شو. یعنی په 1950 لومړی خو دا په خپله چې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای سول، هغه په خپله په 1948 کال کې و. خو وروسته یو کال څخه چې کله 1950 کال رالی، نو په دې کال کې دا د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا دولسمي دورې ته وټاکل شول. علمی فعالیتونه یې لولو. په 1980 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شول. همچنان په 1980 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یې هم د هغه د ټیم څخه وشمېرل شو. د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه او همچنان نه یوازې دا چې د مشورتي غړی و، بلکې د هغه تر څنګ د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلین ته تدریس کوي. دولتي او نړیوالې دندې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري یې وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنۍ و، یعنی د هغه د سلطنت وحال و، نو په هغه وخت کې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري هم کول، یعنی د ښځو د شورا مشره هم و. د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیره شو او د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیره هم شو او همدارنګه د یونیسکو ملي کمیسیون مشره هم و. یعنی نه یوازې چې د ښځو د شورا مشري کوله، بلکې د هغه تر څنګ د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیره هم و او همچنان د یونیسکو د ملي کمیسیون مشري په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي. نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلین ته تدریس کوه، بلکې د هغه تر څنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د ښځو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیره و او همچنان د هغه تر څنګ د یونیسکو د ملي کمیسیون مشره هم و. ترنو زکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د مېرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند د هغې میراث او تاثیرات ولو چې کوم میراث زموږ او تاسو ټول افغانانو لپاره پاتې سوی دی او کوم تاثیرات لري. معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او دیموکراسۍ لپاره یو مخکښه مبارزه وه. یعنې معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او د هغوی د لاسته راوړنې او د دیموکراسۍ لپاره یو له مخکښو او پرمختللو افغانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. د هغې هڅې د افغانو ښځو لپاره د یوې بېلګې په توګه تلپاتې دي. یعنې معصومه اسمتی وردګ همیشه د افغانو ښځو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه د تلپاتې خدمتونه سرته رسول دي او اوس هم د هغې خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کېږي. معصومه اسمتی وردګ د څېړونکو او ساینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمي کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی. یعنې معصومه اسمتی وردګ د خپلو څېړونکو او ساینسپوهانو په توګه سره د 500 څخه زیات په علمي کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی او په هغو کې یې خپله ونډه اخیستې ده او د ملي او نړیوال سازمانونو لخوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنې نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطح د هغې د خدمتونو ستاینه شوې ده، بلکې د دې ترڅنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټولو نړۍ سازمانونو د هغې د خدمتونو ستاینه کړې ده او هغې په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکونکي لقب آریانا جایزه، د پوهان میډال او د هند د ښځو د ملي کمیسیون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غوره جایزو څخه یو په خپله د کلتور د غوره کارکونکي لقب چې دی ورکول سوی و، د آریانا لقب په نامه سره ده نازول سوی و، همچنان د پوهنه مډال هم ورکول سوی و، او په هند کې د ښځو د ملي کمیسیون جایزه یې هم ترلاسه کړې ده. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست اخرنۍ برخې ته راځو. هیله مند یم چې تر دې دم پورې تاسو د میرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي او پوسی و اوسېږي چې میرمن معصومه اسمتی وردګ څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي وه. واقعیا هم یو زړوره افغانه اتله میرمنه وه او ستر خدمتونه یې د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم په دې برخه کې لولو چې په وروستي کلونو کې د میرمن معصومه اسمتی وردګ ژوند څه ډول و. د کورنۍ جګړو د پیل سره هغې په 1990 کال کې افغانستان پرېښوده او فرانسې ته ولاړې. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، کورنۍ بحرانونه او کورنۍ شخړې وې، افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ سو. یعنی په داسې یو حالت و چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډېر زیات ستونزمن و او ټولو افغانانو په یو ډول تورتم او تیارو کې ژوند کوه. نو په هغه وخت کې په 1990 کال کې میرمن معصومه اسمتی وردګ دې ته مجبوره سول تر څو افغانستان پرېږدي او فرانسې ته مهاجرت وکړي. نو په 1990 کال کې د افغانستان پرېښودو ته میرمن معصومه اسمتی اړشول او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل. او په 2001 کال کې د فرانسې په مولوزا اشار کې مړه شول. یعنی کله چې د فرانسې ته ولاړله، په فرانسې کې تقریبا د 10 کالو په شاوخوا عمر تیرېدو څخه وروسته په 2001 کال کې د فرانسې په مولوزا اشار کې مړه شول او هم هلته خاورو ته وسپارل شوه. یعنی اترونو زکونکو، دا و زموږ او ستاسو د افغان میرمنې د ژوند په حق له معلومات کوم چې موږ او تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو هیله ده چې په یو څه پوسی ویاس او یو څه مزده کړي وي. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي، کوم چې دغه درو سوالونو ته تاسو ټول درنه زده کوونکي به ځواب وایس او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو لومړی سوال چې دی، معصومه اسمتی وردګ د زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه؟ تاسو ټول به درنه زده کوونکو به نن ورځې لوست د خپلو ځانو سره ګوري او وروسته د هغه څخه به د دې سوال جواب پیدا کوي چې معصومه اسمتی وردګ د خپلو زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه او کوم ډول زده کړې ترلاسه کړې. نوموړي په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده؟ او همچنان دویم سوال چې دی، ستاسو د ټول درنو زده کوونکو ده، د میرمن معصومه اسمتی په افغانستان کې کومې دولتي دندې سرته رسولې دي او کومې مشري یې په غاړه درلودله؟ همچنان دریم سوال پر لور باندې راځو، هغې د خپلو فعالیتونو لپاره کومې نړیوالې جایزې ترلاسه کړې؟ یعنی معصومه اسمتی وردګ چې کوم فعالیتونه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، په خپلو فعالیتونو کې کوم ډول جایزې ترلاسه کړي دي؟ د هغو جایزو نمونه په خپلو کتابچو کې درسره ولیکئ. نور نو درنو زکون کو دا استاسو دنن رزی درس هلمن دیم چی پا یوسو بانی پوسی و واسی جی دنن رزی دلوس پای دی تر بل داست درس پریدی سی دستاسو درنو زکون کو پا درانه چوپڑ کی حضری جم دا علا پا من شوخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام علیکم هیله میومنې تر نو څخه کوم کوه هیله د چیرو هو جوړ وي تاسو خو مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې تاسو ټول ته د نن ورځې لپاره ښه خلاص ته هیله ده چې نن ورځ هم د لستر خلنه شي پر سره ملتیا کوي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. در نو څخه کوم کوه نو موضوع د حسادت په حق لده دا چې حسادت څه دی او زموږ په ژوند زموږ پر ذهن زموږ په افکار او احساساتو باندې کومې اغیزې لري نن به په همدغه لوست کې موجود تاثیر باندې وپوهیږو. حسادت هغه احساس دی چې زیاتره وختونه زموږ ذهني روغتیا او زموږ اړیکې زیانمنوي. داسې یو احساس دی چې هم زموږ اړیکو ته هم زموږ اساسي ذهني روغتیا او فزیکي روغتیا دواړو ته تاوان رسوي. د دې احساساتو اداره کول او د دې احساساتو منفي اغیزو کمول بیا زموږ د ژوند په د کیفیت په ښه کولو کې ډېر مهم رول لري او زموږ د ژوند کیفیت نور هم ښه کوي. چې دغه احساس بیا د بل چا د کامیابی، د بل چا د اشتمنی، د مهارتونو یا د اړیکو په حق رامنځته کیږي. چې مثلا د یو چا کامیابی ته موږ ګورو، اشتمنی ته ګورو، د هغو مهارتونو یا اړیکې وینو یا د هغوی داسې خاصې ځانګړتیاوې وینو چې هغه څه په مشکل نسته، نو دلته د مقایسې او د مقایسې او پرتله کولو احساس رامنځته کیږي. خپل ځان د نورو سره مقایسه کوو، خپل ځان د نورو سره پرتله کوو چې دا بیا د حسادت د رامنځته کېدو سبب کیږي او زموږ په وجود کې د حسادت احساس رامنځته کوي. چې معمولا د دې فکر سره بیا دا تړاو لري چې څوک هغه څه چې لري تاسې نه لري، یا موږ نه لرو، یا موږ د لاس ورکړی وي. نو ځکه موږ ته مقابل لوري د کوم څه چې موږ د لاس ورکړی دی او وینو چې مقابل لوري یا کوم بل کس لري، په دې وخت کې موږ ته د حسادت احساس راپیدا کیږي او هغه څه چې موږ او تاسو نه لرو یا هغه څه چې موږ د لاس ورکړی دی د مقابل نفر سره یا د مقابل کس سره وینو، موږ دلته د حسادت احساس پیدا کوو. نو حسادت هغه احساس دی چې هغه د بل چا د کامیابی، د بل چا د شتمنی، د هغو د مهارتونو یا هم د اړیکو په حق رامنځته کیږي. دا احساس یا دغه حسادت بیا په مختلف شکلونو سره څرګندیږي. دا هم مختلف ډولونه لري. مثلا شخصي حسادت، دغه حسادت به هغه وخت پیدا کیږي چې یو څوک د بل شخص په ځانګړتیاو، د بل شخص په اړیکو یا په بریاو باندې د حسادت احساس وکړي. مثلا یو څوک شخصي حسادت دا معنی لري هغه محل دغه احساس را پیدا کیږي چې کله موږ د یو چا یا د بل شخص ځانګړتیاوې ووینو، د هغو اړیکې شوالی مثلا ووینو یا هم د هغو بریا ووینو، نو دلته د هغو د ځانګړتیاو سره، د هغو د وړتیاو، د هغو د مهارتونو، د هغو د بریاو سره موږ حسادت کوو چې دې ته شخصي حسادت ویل کیږي. بل ډول بیا مسلکي حسادت دی. مثلا زموږ د کار په محیط کې، زموږ د کار په چاپیریال کې، د خپل همکارانو سره یا د هغه ځای کوم کار کوونکي چې د هغو په بریاو یا د هغو د پرمختګونو سره موږ حسادت کوو چې دې ته بیا مسلکي حسادت ویل کیږي. بل ډول بیا ټولنیز حسادت ساده دي. مثلا په ټولنه کې د یو چا حیثیت، د یو چا شهرت، د یو چا اړیکې ډېرې زیاتې دي یا ډېرې ښې دي، نو دلته موږ د هغو د ټولنیز حیثیت سره، د هغو د ټولنیز موقف سره، د هغو د شهرت سره یا هم د هغو د اړیکو سره حسادت کوو، چې دا هغه د حسادت ډولونه دي چې په مختلفو شکلونو سره، په مختلفو بڼو سره څرګندېږي. د حسادت نشي څنګه موږ په دې باندې پوه سو چې موږ مثلا د حسادت احساس په خپل وجود کې لرو، یا د مقابل نفر سره، یا د ځینو خاصو خلکو سره، یا د ځینو کسانو سره موږ حسادت کوو یا د حسد احساس لرو؟ حسادت بیا د انسان په فکر، د هغه په احساساتو او د هغه په کړنو یا چلندونو سره یا په چلند سره څرګندېږي. مثلا دغه احساس د یو کس په فکر کې، د فکر یا د ذهني افکارو په توګه څرګندېږي، د هغه د احساساتو یا هم د هغه د کړنو څخه څرګندېږي. ذهني نښې د دې احساس دا دی چې موږ دوامداره فکر کوو د هغه چا په اړه چې موږ هغه ته د حسادت احساس کوو، د هغه کس سره چې مثلا یو کس په خپل زموږ په مسلکي ژوند کې، که چیرې وګورو په کاري چاپېریال کې مو یو کس ښه موقف لري، د ټولو توجه هغه ته ده، ښه معاش لري او ښه حیثیت لري زموږ په کاري چاپېریال کې، نو د دغه کس په هکله موږ دوامداره فکر کوو. دلته زموږ دا ذهني نښه ده زموږ او ستاسې د فکر کول چې د هغه کس په اړه موږ دوامداره فکر کوو، همیشه مو هغه په فکر کې وي، هر کار ته متوجه یو، نو دلته دا معنی لري چې موږ د هغه کس سره حسد لرو. د بل چا لاسته راوړنې د ځان سره پرتله کول، که یو کس ووینو چې شعر لاسته راوړنې لري یا کومې خاص لاسته راوړنې لري، په دې وخت کې خپل ځان د هغه سره پرتله کوو، دا هم د حسادت یو ډول نښه ده. بل ډول بیا احساساتي نښې دي، خفګان او ناامیدي دي چې د یو کس په لاسته راوړنو، بریاوو، وړتیاوو سره موږ ډېر خفه یو یا ډېر ناامیده یو، ځان کم احساسو، ځان ناهیله احساسو، یا د محرومیت احساس کوو، په ځان کې ډېر د کموالي، ډېر د کمزورۍ احساس کوو. بل نښه چې ده هغه چلندیزې نښې دي، یا زموږ د کړنو نښې دي چې د یو چا په هکله، خصوصا د هغه کس په هکله چې موږ د هغه سره د حسد یا د حسادت احساس لرو، د هغه په هکله منفي خبرې کوو. دلته دا زموږ منفي خبرې کول دا ښکاره کوي، دا څرګندوي چې موږ د مقابل نفر سره یا د هغه کس په هکله چې موږ منفي خبرې کوو، د هغه سره حسادت لرو. البته د حسد د مخې کومې منفي خبرې چې موږ کوو، بل دا چې هڅه کوو د بل چا بریاوې کمرنګ ښکاره کړو. زموږ هڅه، زموږ کوشش دا وي چې یو کس به ښه بریا لاسته راوړي، مګر موږ کوشش کوو د هغه بریا کمرنګه کړو، د هغه بریا ډېر ښه ښکاره کړو، یا هغه ته مثلا د خلکو په منځ کې، یا د یوې ډلې په منځ کې، د هغه کس هغه بریاوې ډېر کمرنګه، ډېر ښه تراولو، چې دا خو نو داسې خاصه بریا نه وه، یا خاص زحمت نه وویستلې، یا په ډېر اسانۍ سره دی دا بریا ته ورسېدي، یا دی دا څه لري په دې خاطر داسې بریاوې ته رسېدي. دا ځینې خبرې کول دي، یا دا بریا کمرنګه ښکاره کول، د دې ښکارندویي کوي، دا څرګندوي چې د هغه کس سره موږ حسادت لرو. د بل چا د زیانمنولو هڅه، په زیاتره وختونو کې زیاتره داسې کسان شته چې هغه د حسادت له مخې هڅه کوي چې نورو ته زیان ورسوي، هغوی یا د هغو بریاوې کمرنګه کړي، یا د هغو لاسته راوړنې مخه ونیسي، او داسې ځینې نورو ډولونو سره هغوی زیانمن کړي، او خپل مثلا هغه څه چې دی غواړي ورته ورسېږي، چې دا ټول د حسادت ځینې نښې دي. راځو دې ته چې حسادت ولې رامنځته کېږي. لومړنی عوامل یا لومړنی دلیل یې دا دی، د خود کمبینی، خپل ځان ډېر کم احساسو، خپل ځان ډېر کم وینو. کله چې یو انسان پر خپل ځان باندې باور ونه لري، پر خپل ځان باندې اعتماد ونه لري، خپلې ځانګړتیاوې، خپلې وړتیاوې ورته د ارزښت وړ نه وي، نو هغه همیشه خپل ځان د نورو سره پرتله کوي. کله چې خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي، هم د حسادت د زیاتېدو لامل ګرځي، او هم د دې سبب کېږي چې تاسې خپل ځان نور هم کمزوري او کمبینه ویني، ډېر کم احساس کوي. نو لومړنی دلیل یې همدغه خود کمبینی دي، چې پر خپل ځان باندې باور نه لرو او د نورو سره همیشه خپل ځان پرتله کوو. دوهم عوامل یا دوهم دلیل بیا دوامداره پرتله ده، چې موږ په دوامداره شکل سره خپلې بریاوې د نورو سره، یا د نورو بریاوې، یا د نورو شتمني، یا د نورو وړتیاوې او ځانګړتیاوې، یا د نورو ژوند، د نورو د ژوند طریقه، د هغوی حالت خپل د ځان سره مقایسه کوو، یا خپل ژوند، خپل بریاوې را شتمني او داسې نور سره د نورو سره مقایسه کوو. همدغه دوامداره پرتله د حسادت رامنځته کېدو سبب ګرځي. بلې هم ویره ده، ویره چې مثلا تاسو به هغه څه د لاسه ورکړئ چې هغه په لاس کې لرئ، نو دلته هم د حسادت یو ډول احساس رامنځته کیږي. په ټولنه کې د نورو بریاوو یا د مقام په هکله فشار هم یو بل دلیل دی چې د حسادت لامل ګرځي. مثلا په ټولنه کې یو څوک وینو چې ډېر زیات بریاوې ته رسېدلی یا ډېرې بریاوې لاسته راوړې وي، د هغوی مقام ته موږ وینو، دلته بیا هم پرتله رامنځته کیږي او د پرتلې له امله موږ ته د حسادت احساس رامنځته کیږي. بلې هم د کورنۍ یا د چاپېریال له امله کله چې یو ماشوم ته کم ارزښت ورکول سي یا هغه ته بې پامي او بې توجهي وسي، همدغه دی چې دلته بیا د حسادت احساس رامنځته کیږي او دا هم د حسادت یو بل دلیل او عمل کیدای سي. که دغه حسادت دوامداره او ډېر شدید وي نو ځینې منفي اغېزې لري. یعنی په دوامدار ډول سره د زیاترو خلکو سره حسادت وکړو یا دغه حسادت ډېر شدید وي، تر ډېر بد اندازې پورې، تر ډېر شدید اندازې پورې ورسېږي، نو رواني ناروغي رامنځته کوي. مثلا که چیرې همیشه ځان د نورو سره پرتله کړو، د نورو سره حسادت احساس ولرو، زموږ ذهن، زموږ مغز، زموږ احساسات، هر څه به ډېر منفي وي. فکر، افکار به مو ډېر پر فکر او پر ذهن باندې مو ډېر زیات فشار وي او دلته د خفګان لامل ګرځي. استرس او اضطراب مو ډېر زیات وي، پر ځان مو باور ډېر زیات راکمېږي، اړیکې مو خرابېږي، ځکه موږ حسادت لرو یا د حسادت احساس لرو، نسو کولی چې د هغو سره ښې خبرې وکړو، نسو کولی چې ښې اړیکې وساتو، نو دلته اړیکې مو نورې هم خرابېږي او د منځه ځي. بل دا چې همدغه د حسادت له امله موږ نسو کولی چې په خپل کاري چاپېریال کې، په خپل کور کې، یا په هر هغه ځای کې چې د حسادت احساس موږ لرو، هلته ښه یا مثبت چلند وکړو، نو زموږ چلند، زموږ کړه وړه به همیشه منفي وي. منفي خبرې به کوو، منفي د هغه کسانو په هکله چې موږ او تاسې حسد لرو یا تاسې حسد لرئ، نو دلته تاسې همیشه د هغوی بریاوې کمرنګه ښکاره کوئ، د هغو په هکله منفي خبرې کوي، او دلته دی چې ستاسو چلند یا کړه وړه په چاپېریال کې منفي وي. نو دا یو بل ډول منفي اغېزه ده چې د همدغه حسادت له امله رامنځته کیږي. بل په کاري چاپېریال کې د همکاري کمزوري کېدل، کله چې تاسو د حسادت احساس ولري په کاري یا مسلکي چاپېریال کې، نو دلته تاسو نسی کولی د خپلو همکارانو سره همکاري وکړئ، نسی کولی چې یو ټیم ورک یا یو تاسو په ټیمي ډول سره یا په یو ټیم کې تاسو کار سرته ورسوئ، ځکه ستاسو د حسادت له امله تاسو نسی کولی چې د هغو سره همکاري وکړئ. ستاسو همکاري چې ده په دغه چاپېریال کې کمزوري کیږي او په مسله کې مو د پرمختګ مخنیوی هم کوي، نسی کولی چې پرمختګ وکړي. نو دا ځینې منفي اغېزې دي چې د حسادت له امله رامنځته کیږي. دغه احساس د رامنځته وړلو لپاره ځینې لارې چارې وجود لري چې تاسو باید خپل دغه احساس مدیریت کړئ او وکولی سئ چې د دغه حسادت درملنه وکړئ. لومړنی قدم همدا دی چې تاسو خپل ځان وپیژنئ. ځان وپیژنئ، د حسادت ریشه معلومه کړئ. دا حسادت یا دغه حسادت احساس تاسو ته ولې پیدا سوی دی، اصلي سرچینه او ریشه معلومه کړئ. پر خپل ځان باندې تاسو باور زیات کړئ، خپل په وړتیاو باندې، خپل په ځانګړتیاو باندې، خپل په مهارتونو باندې، خپل په بریاو لاسته راوړنو باندې تاسو هغه ته ارزښت ورکړئ. پر خپل ځان باندې باور ډېر زیات کړئ. د منفي فکر مخنیوی وکړئ. د منفي فکر کولو څخه تاسو همیشه ځان وساتئ. کوشش وکړئ چې هیڅکله منفي فکر ونه کړئ. ځان ته دا یادونه وکړئ چې هر څوک خپلې ځانګړتیاوې لري یا هر څوک خپل ځانګړې وړتیاوې او خصوصیات لري، خاص او ځانګړي مهارتونه لري. د هر چا مهارت او د هر چا وړتیا، د هر چا لاسته راوړنې او بریا جلاوي. تاسو خپل ځان ته خاصې وړتیاوې لري مقابل نور کسان خپل ځان ته خاصې او ځانګړي وړتیاوې لري. نو تاسو همیشه هم دغه خبره ځان ته د ځان سره یاد وساتئ او کوشش وکړئ چې منفي فکر ونه کړئ. هر هغه څه چې لري تاسو پر هغه باندې شکر وباسئ او د هغو کسانو سره خپلې اړیکې محدود کړئ چې هغه تاسو حسادت کولو ته اړ کوي. خپل په مخو، خپل په اهدافو باندې تمرکز وکړي او هڅه وکړي چې که چیرې د حسادت احساس په تاسو کې ډېر زیات وي، د یو چا څخه مرسته وغواړئ. په پایله کې د حسادت د مخنیوي لپاره تاسو خپل وړتیاوو، خپلو مهارتونو او خپلو ځانګړتیاوو ته درناوی وکړئ، خپل ځان ته ارزښت ورکړئ، خپل ځان هیڅکله بې ارزښته مه ګڼئ، او د نورو د بریاوو لپاره تاسو خوشحاله اوسئ، هغوی وستوئ، هغوی تشویق کړئ په ورځنۍ چارو کې هڅه وکړي چې مثبت فکر وکړي، مثبت چلند وکړي، او د ځان پیژندنې او د ځان پر ځان باندې د باور د زیاتولو لپاره تاسې کوشش وکړي، نو په دې ډول سره به د حسادت مخنیوی وسي او تاسې به وکولی سئ د حسادت د احساس سره مقابله وکړي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې لوست په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي په خپل ژوند کې، په خپل ورځني چارې کې هڅه وکړي چې په ښه شکل سره عملي کړي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. خدای مو مرسته.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه را پس پیڅلې نامه سلامونه ونه کې هیله مې ومني درنوسته کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ بیاست وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوسته شرغ لاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست اخرنی شی بوله سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. درنوسته کوونکو، نن مو موضوع د ناهیلی یا د ناامیدی د احساس په حق لده. دا چې دا احساس بولی راوینست کیږي، څه ډول احساس دی او زموږ په ژوند، زموږ په احساسات او په زموږ او ستاسې په ذهني روغتیا باندې کومې اغیز لري، نو پر دې موضوع باندې به بحث ولرو. او تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوستو اخرنی شی بو په پوره دقت او لیوالتیا سره تاسې لوست غوږ ونیسئ او ورڅخه ګټه واخلئ. نهیلی هغه نهیلی یا نا امیدی یو ډول رواني حالت دی چې په هغه کې انسان د خپل هیلو، د خپل مخو یا د خپل راتلونکو په حق له منفي فکر کوي. په دغه حالت کې انسان معمولا خپل ځان ډیر بې وسه، ډیر کمزوري او ډیر بې اختیار احساسوي. دی په دې باندې باور لري. کم کسان چې د نهیلی یا نا امیدی احساس لري، په دغه حالت کې دوی په دې باور باندې وي چې ستونزې یا مشکلات نه حل کیږي یا هم ژوند بې معنا دی. او نهیلی احساس چې دی، هغه یو عادي، یعنی عادي موضوع دی، یو عادي احساس دی کچیره په لن محاله توګه تجربه سي. خو کچیره دغه احساس تر دوه اونیو یا تر یوې هفتې حتی دوام زیات سي یا دوامدار وي، نو دلته یو جدي رواني ستونزه رامنځته کوي یا د جدي ستونزو سره موږ مخ کیږو. نو ځکه کچیري دا احساس چې هغه مثلا د یوې ورځې لپاره یا د یو لنډ وخت لپاره وي، کچیري څوک تجربه کړي، دا به له شک خبره ده چې په ژوند کې موږ او تاسو دغه احساس سره حتما مخ کیږو او دا احساس په ژوند کې حتما تجربه کوو. خو کچیري په لن محاله توګه وي، لنډې مدې لپاره وي، دلته کوم خاص زیان نه رسوي. خو کچیري دا احساس دوامدار سي، نو کولی سي ځینې جدي رواني ستونزې رامنځته کړي. دا د نهیلی احساس یا د نا امیدی احساس په بیلابیلو شکلونو سره څرګندیږي. مثلا معمولا هغه کسان چې دغه احساس لري، دوی د خپل راتلونکي په هکله منفي فکر کوي، خپل د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره یا خپل د خپل مخو د ترلاسه کولو لپاره دوی کوم توان یا کومه انرژي نه لري، ځکه د دوی فکر په دغه وخت کې یوازې پر منفي شیانو یا پر منفي پایلو باندې تمرکز کوي او نسي کولای چې خپل د تمرکز افکار مثبت کړي. نو په دې وخت کې منفي بیا د دوی انرژي، د دوی توان، د خپل اهدافو لپاره، د خپل ژوند مختبهولو لپاره دوی د لاس ورکوي. نو همدا چې کله دوی دغه توان او انرژي د ژوند کولو لپاره یا د ژوند مختبهولو لپاره په سمه طریقه سره دوی دغه توان او انرژي د لاس ورکوي، او په دې ځای کې هغه انسان خپل ځان ډیر بې وسه احساسوي. زیاتره اوقات خفګان ډیر شدید خفګان یا ژور خفګان لري یا هم ژاړي بې ارزښته ځان احساسوي په هر څه کې دوی بې علاقه وي یعنی د خوړو سره د بیلابیلو خوړو سره د ځایتاک سره د طبیعت سره د مختلفو شیانو سره دوی خپله علاقه د لاسه ورکوي یعنی د هیڅ ډول شي سره دوی علاقه نه لري ځکه دوی ته ژوند بې معنا ښکاري دوی ته هیڅ ستونزه حل کېدونکې نه ښکاري هر څه بله معنا او بے مفہوم ښکاري نو په دې وخت کې دوی خپل هر هغه علاقه چې دوی هته مخکې زیاته علاقه درلوده هغه په دغه وخت کې د علاقه د لاس ور کوي او په هر څه کې دوی بے علاقه وي خپل په ورځني کارونه کې هم دوی د انرژي او خاصتونه لري چې خپل ورځني کارونه په سم ډول سره سرته ورسوي دوی معمولا د ټولنیزې انزوا خواته ورزي ټولنیزې اړیکې د دوی د راکمی ژ راکشته کیږي د ټولنیزې اړیکو کچه د خلکو څخه معمولا خپل ځان لري ساتي او دوی د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هغه کوم کوششونه هغه کوم موخې او کوم هڅې چې دوی درلوده هغه هم پرېږدي نو دا هغه په دغه وخت کې کوم انسان یا کوم شخص چې دغه حالات لري مثلا دوی د راتلونکي په اړه منفي فکر کوي دوی د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره خپل په ځان کې کوم توان نه لري د هغه د پاره هڅه نه کوي خپل اړیکې را کم وي خپل اړیکې را کمزورې کوي او په هر څه کې بے علاقه وي بے ارزښت ځان احساسوي ځان بے وسه او کمزوري ګڼي نو دوی د ناهیلي یا د ناامیدۍ احساس لري خو کچیرې دغه احساس لکه مخکې چې مې هم یادونه وکړه کچیرې دا احساس لنډمهاله وي د لنډې مودې لپاره وي نو کومه خاصه زیان رسوي موږ ته کوم خاص غیز زموږ پر رواني حالت باندې نه لري خو کچیر دغه حالات حتی تر یوې هفتې هم زیات سو یعنی دوامدار سو ډیر جدي سو نو په دې وخت کې ځینې زیاتره رواني ستونزې رامنځته کوي د نهیلي اسباب تر ځو نهیلي کېدای شي چې مختلف اسباب ولري بیلابیل عوامل یا دلیلونه ولري مثلا ذهني فشار کېدای شي یو د نهیلي یا د ناامیدۍ یو دلیل یا عامل وګڼل شي مثلا اوږدمهاله ستونزې یا پرله پسې ناکامي زموږ پر ذهن باندې فشار پرېږدي دغه اوږدمهاله یا داسې ستونزې چې هغه ژر نه حل کېږي یا پرله پسې ډول سره د انسان په ژوند کې ستونزې رامنځته کېږي او انسان د ستونزو سره مخامخ کېږي یا په پرله پسې ډول سره دوی د ناکامیو سره مخ کېږي نو دغه یو ډول اوږدمهاله ستونزې یا ناکامۍ د دوی ذهني فشار نور هم زیاتوي او د نهیلي یا د ناامیدۍ یو سبب ګڼل کېږي چې دوی د دغه ستونزو څخه د دغه ناکامۍ له امله دوی د ناهیلي احساس کوي ناامید سي او دوی ته نور خپلې ستونزې حل کېدونکې نه ښکاره کېږي ورپسې دوهم دلیل کېدای شي د ژوند ناخوالي اوسي مثلا د کورنۍ یا د دوستانو یا د یو کس چې هغه ته ډېر نږدې وي د هغه د لاسه ورکول په ژوند کې کېدای شي مالي ستونزې یا هم د ژوند ځینې نور سخت حالات یا سخت ستونزې دا هم د ناهیلي یا د ناامیده کېدو ځینې عوامل دي د دې ترڅنګ د ځان باور کمزورتیا ده چې یو کس پر خپلو مهارتونو باندې پر خپلو وړتیاو باندې کوم باور نه لري او په خپل دغه اړتیاو یا د مهارتونو په اړه دوی شک لري نو په دې ځای کې هم دوی د ناامیدۍ یا ناهیلي احساس سره مخ کیږي ځکه دوی خپل په وړتیا خپل په ځانګړتیا او خپل په مهارتونو باندې باور نه لري خپل ځان باندې باور نه لري او فکر کوي چې دوی تر نورو ټولو کم دي تر هر هغه کس چې دوی په ژوند کې ورسره مخامخ کیږي تر هغه کمزورې دي او هیڅ کومه خاصه وړتیا یا ځانګړتیا نه لري نو ځکه دلته د ناهیلي یا د ناامیدۍ احساس د تر رامنځته کیږي ورپسې هم د ټولنیزو رسنیو اغیزې دي کله کله چې موږ زیاتره وخت ټولنیز رسنۍ وینو پر فیسبوک پر انستاګرام پر ټیک ټاک داسې یو عکسونه یا داسې انځورونه داسې ویډیوګانې سره مخ کیږو چې هغه هلته د خلکو ژوند ښکلی ښکاره کیږي موږ ته یا د هغوی بریاوې یا د هغه هر هغه څه چې دوی لري هغه څه چې په تصویر کې ویني هغه څه چې په ویډیو کې موږ وینو هغه پر موږ باندې یو ډول تاثیر لري په دې وخت کې پنځنونه د هغوی سره پرتله کوو او د همدغه خلکو د بریاوو یا د هغه د ښکلي ژوند پرله پسې د لیدلو له امله موږ خپل ځان ډېر بې ارزښته ښکاره کیږي ډېر کمزوري او کم موږ خپل ځان احساسو نو دلته بیا هم د نهیلي یا د ناامیدۍ احساس انسان ترمنځ کیږي ورپسې دلیل کېدای شي ذهني ناروغي، مثلا ژور خفګان یا استراب یا ډیپریشن. دا ناروغي هم د ناهیلي یا د ناامیدي سبب ګرځېدای شي. ژوند ته موږ د معنا نه ورکو، یا ژوند ته د معنا ورکولو نشتونوالی، د خپلو موخو د خپلو هیلو په هکله وضاحت نه لرو او ژوند موږ ته بې معنا ښکاري، نو دلته موږ د هر څه په مقابل کې ناهیلي او ناامیده کیږو. رازو دی ته چې د دغه احساس درملنه او حل لارې څه دي؟ په څه ډول سره کولای شو د دې احساس درملنه وکړو او څه ډول کولای شو دغه احساس مدیریت کړو؟ د دغه احساس د مدیریت، د احساس د کنټرول لپاره باید ځینې ګامونه موږ پورته کړو. مثلا په لومړی قدم کې ذهني تمرینات مخته یوسو، د منفي فکرونو مخه ونیسو، د خپلو بریاو په هکله فکر وکړو، پر خپل اهدافو، پر خپلو موخو باندې تمرکز وکړو، مثبت فکر کولو تمرین وکړو، مثبت فکر وکړو او د منفي فکرونو مخه ونیسو. ورپسې باید د نورو څخه مرسته وغواړو، که چیرې هغه ملګری وي، کورنۍ وي، یا بل هر هغه څوک چې زموږ د ملاتړ په سیستم کې موجود وي یا زموږ د باور وړ کس وي. خپل ستونزې باید هغو سره شریک کړو او ورڅخه مرسته وغواړو. د کوچنیو هدفونو ټاکل، د دې لارې به موږ کولای شو چې پر خپلو کوچنیو اهدافو باندې تمرکز وکړو، د هغه د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړو. خپل اهداف باید داسې وویشو چې د کوچنی څخه ولوی هدفونو ته موږ ځان ورسو. نو باید پر کوچنیو هدفونو باندې تمرکز وکړو، پر همدغه لار د خپل د هدفونو یا د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره پر کومې لارې چې ځو باید په هغه کې ذهني تمرینات ولرو، منفي فکرونه مخه ونیسو، مثبت فکر وکړو، د نورو څخه مرسته وغواړو او د خپل هدف ترلاسه کولو لپاره باید هڅه وکړو. ورپسې تاسو هڅه وکړئ چې د خپل ژوند طرز ته بدلون ورکړئ. مثلا په کم ریوارډ، په کم هغه طریقه سره چې تاسو ورځنی ژوند مخته ځئ، تاسو هغه ته لږ څه بدلون ورکړئ. مثلا په ژوند کې هغه کارونه چې تاسو مخکې نه دي کړی، هغه یو ځل تجربه کړئ. مثلا کولای شئ منظم ډول سره ورزش وکړئ، خپل ځان لپاره وخت وټاکئ، سهار هر سهار منظم ډول سره ورزش وکړئ، کوشش وکړئ چې صحتمند خواړه وخورئ، خپل تغذیه سم کړئ او خپل خوب منظم کړئ. یعنی د خوب وختونه مو په منظم ډول سره وټاکئ، خپل د خوب کوم ټاکلی وخت چې دی، خپل د خوب لپاره ټاکلی وخت وټاکئ او هڅه وکړئ هغه وخت پر همغه ټاکلی وخت باندې تاسو خپل خوب پورا کړئ. او هیڅکله دا کوشش مه کوئ چې خپل هغه کوم کارونه چې پاتې دي هغه ستاسو د خوب د بنسمی لامل وګرځي. نو هڅه وکړئ چې خپل د ژوند هغه طریقې ته بدلون ورکړئ، ځینې هغه کارونه وکړئ چې هغه تاسو ته ارامتیا درکوي، او دا هڅه وکړئ چې پر داسې کارونه باندې زیاتره وخت تمرکز ونه کړئ چې هغه ستاسو د ذهني فشار لامل ګرځي. د ترڅنګ د خپل احساساتو منل دي چې تاسو باید هڅه وکړئ خپل احساسات ومنئ، د هغو په حق له ځان ته وخت ورکړئ. هر هغه احساس چې لري هغه تاسو به ارزښته مګړئ. هغه کچیري خفګان اوسې، کچیري زتنګون اوسې، کچیري نارامي یا ذهني فشار اوسي، تاسو د هغه د مدیریت لپاره یو کار وکړئ، یو اقدام وکړئ، پر ځینو لارو چارو باندې فکر وکړئ او هڅه وکړئ چې خپل هغه احساس کنټرول کړئ. تر څو یې کولای شئ چې مراقبه او استراحت وکړئ. که چیرې ذهني فشار مو ډیر زیات اوسي، تاسو هڅه وکړئ چې استراحت وکړئ تر څو ذهن مو آرام شي، او کولای شئ چې د مراقبې یا هغه فعالیتونه چې تاسو ته آرامتیا او سکون درکوي پر هغه باندې کار وکړئ او هغه فعالیتونه سرته ورسوي، او کولای شئ چې د ژورې ساه اخیستلو تمرین خپل ورځنی عادت وګرځوي. هر کله چې تاسو منفي احساس لرئ یا پر تاسو لږ څه فشار زیات شي، هڅه وکړئ چې ژورې ساه واخلئ او څو ځله دغه کار تاسو تکرار کړئ. مثبت اړیکې جوړ کړئ، د خلکو سره وخت تیر کړئ. هغه خلک چې هغه تاسو ته مثبتې انګیزې درکوي یا مثبت خلک وي، تاسو د هغو سره وخت تیر کړئ تر څو تاسو خوشحاله، د دوی تر څنګ خوشحاله اوسئ، او په هغه کارونو کې تاسو ګډون وکړئ زیاتره وخت چې هغه تاسو ته خوشي درکوي او ستاسو وړتیاوې نورې هم شریکوي. همدغه لارو چارو باندې تاسو ولاړ سئ او هڅه وکړئ چې خپل د ناهیلي یا ناامیدي احساس مدیریت کړئ، هغه کنټرول کړئ او اجازه ورنکړئ چې دغه احساس دوامدار شي. ورپسې راځو د ناهیلي مخنیوي ته. څه ډول کولای شو د دغه احساس مخنیوی وکړو؟ تر هر څه مخکې تاسې پر خپلو اهدافو، پر خپلو ارمانونو او هیلو باندې یو پلان جوړ کړئ، پر هغه باندې تمرکز وکړئ، د خپل هر هدف لپاره، د خپل هر ارمان او هرې هیلې لپاره تاسې یو ډول واضح پلان جوړ کړئ. بیا د ژوند کوچنۍ خوشحالۍ ته تاسې ارزښت ورکړئ. هر هغه څه چې تاسې په ژوند کې خوشحاله کوي، کوشش وکړئ چې هغه ته ارزښت ورکړئ. د منفي خلکو، د منفي چاپېریال څخه ځان وساتئ، او د خپل تیرو بریاوو په هکله فکر وکړئ. د هغو څخه تاسې الهام واخلئ، هڅه وکړئ چې هر هغه بریا چې تاسې په ژوند کې لاسته راوړې ده، هغه ته زیات ارزښت ورکړئ. پر خپلو ځانګړنو، پر خپلو وړتیاو باندې تاسې باور وکړئ، او د پرمختګ لپاره تاسې هڅه وکړئ. درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسې د نن ورځې درس. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، موږ او تاسې نن د ناهیلۍ د احساس په هکله وویل، د هغه د مدیریت او د مخنیوي د لارې چارو په هکله مو معلومات لاسته راوړل. نو په دې هیله چې ګټه به مو ورڅخه اخیستې وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شې چرې.